آج ویو 360 میں، کیا پاکستان کی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی پالیسی افغان طالبان کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کا نتیجہ ہے؟
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دا شو. حال ہی میں پاکستان نے ملک میں مقیم لاکھوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان غیر قانونی افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کے لیے جارحانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے. حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مقیم تقریباً 17 لاکھ غیر قانونی افغان تارکین وطن کو اپنے وطن واپس جانا ہوگا. ان میں ایسے افغان بھی شامل ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں مگر قانونی دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان جانے پر مجبور ہیں. اس پالیسی پر حکومت پاکستان کو انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا ہے. حکومت پاکستان اس وقت جبکہ سرد موسم کی آمد ہے غیر ملکی باشندوں کو کیوں واپس بھیج رہی ہے؟ جب طالبان نے کابل پر کنٹرول سنبھالا تو ان کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والا ملک پاکستان ہی تھا. لیکن کیا افغان باشندوں کو افغانستان بھیجنے کا تعلق پاکستان کے طالبان کے ساتھ بگڑتے تعلقات کا عکاس ہے؟ کیا اس پالیسی کا مقصد طالبان پر دباؤ ڈالنا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. لیکن پہلے چلتے ہیں اسلام آباد میں عاصم علی رانا کے پاس، جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو افغان شہریوں کی جو بے دخلی کا عمل ہے اس میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے. عاصم، تھینک یو. یہ بتائیے کہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک کتنے باشندے واپس افغانستان جا چکے ہیں؟
جی عاطف، اس حوالے سے جو اقوام متحدہ کی طرف سے جو ابھی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی طرف سے جو لیٹسٹ فگر آئی ہے اس کے مطابق اب تک 3,70,000 سے زائد افغان مہاجرین جو ہیں وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں. یہ مختلف مقامات سے، جن میں جو پاکستان میں جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ترخم کے مقام سے اور اس کے بعد چمن کے مقام سے جو ہے بہت زیادہ گئے ہیں. یہ تمام مہاجرین جو ہے یہاں پر پاکستان سے واپس جا چکے ہیں. 3,70,000 کا فگر جو ہے، جو آفیشیل فگر جو ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی طرف سے دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمل بدستور جاری ہے.
رائٹ. یہ بتائیے عاصم کے ویزا میعاد ختم ہونے یا ان ڈاکیومینٹڈ مہاجرین سے جو جرمانے لیے جا رہے تھے اس میں کوئی نرمی پہ بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے پاکستان پر.
جی بالکل عاطف، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی اس طرح کے جو جرمانے کیے جا رہے تھے اس حوالے سے خاصا کرٹیسزم کیا گیا، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے ابھی جو ہے بظاہر کوئی نرمی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب سے کچھ لمحات پہلے ہی وزارت داخلہ، پاکستانی وزارت داخلہ کی طرف سے ایک جو ہے نیا آرڈر جو ہے وہ ابھی وہ سامنے آیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کو پاکستان میں ملازمت نہ دی جائے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو ملازمت فراہم کرتا ہے تو اس شخص کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ پاکستان میں آئندہ انتخابات آنے والے ہیں، اور ان انتخابات میں اگر کوئی افغان شہری یا افغان باشندہ اگر وہ یہاں پر کسی بھی انتخابی عمل میں شامل ہوا یا وہ پاکستان میں کسی کی فنڈ ریزنگ کرتا ہوا یا فنڈ دیتا ہوا پایا گیا تو اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہو، چاہے وہ یہاں پر لیگل ہو انلیگل ہو، جو بھی اس کا سٹیٹس ہوگا اس کو فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے گا. تو پاکستان حکومت جو ہے وہ ابھی تک جو جس طرح کا ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی طرح نرمی دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے. جو حکومت کے جو یہاں پر بلوچستان حکومت کے وزیر اطلاعات جان اچکزئی، انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جنوری تک 1 ملین افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجوانے کا ٹارگٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حکومت پاکستان اس حوالے سے جو بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس وقت اس کو وہ خاص اہمیت نہیں دی جا رہی، بلکہ زیادہ سے زیادہ افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجوانے کے اوپر جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے.
عاصم، افغان مہاجرین جو جا رہے ہیں پاکستان سے ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت ہی جلدی میں ان کو نکالا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کا بہت مالی نقصان بھی ہو رہا ہے. تو کیا کوئی اس پالیسی کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کتنا وقت دیا جائے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے کاروبار کو سمیٹ سکیں، اپنے گھر بار کو سمیٹ سکیں اور کچھ اچھا معاوضہ حاصل کر سکیں اپنے ایسٹس کا؟
آتف، اس حوالے سے جو حکومت پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں انہوں نے ایک ماہ کا وقت دیا تھا غیر قانونی مہاجرین کو، اور 1 نومبر سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، صرف ایک ماہ کا وقت دیا گیا تھا کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ وطن واپس روانہ ہو جائیں، لیکن جو یہاں پر پاکستان میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب جو ہیں یہاں پر جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس کارڈ موجود ہیں، افغان شہری ہونے کا ثبوت موجود ہے، ان کے کارڈس کی جو ایکسٹینشن تھی وہ 31 دسمبر تک کر دی گئی تھی۔ حکومت پاکستان کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ 31 دسمبر تک انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ یہاں پر جس طرح چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی انڈیکیشن بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 31 دسمبر کے بعد جب ان کے وہ کارڈس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کا اسٹیٹس بھی وہی ہوگا کہ جو انلیگل شہریوں کا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو حکومت نے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں جاری کی کہ یہ جو یہاں پہ جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، البتہ حکومت کی طرف سے ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کے ایسٹس وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ کی جائے، البتہ گزشتہ دنوں جو افغان
بات یہ ہے کہ 31 دسمبر کے بعد جو بھی افغان باشندے ہیں جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس ہے بھی انہیں بھی جانا ہوگا، تو وہ حکومت پاکستان یہ سگنل دے رہی ہے کہ وہ بھی سے تیاری شروع کر دیں۔ بہت شکریہ آصم، آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر کے ہماری آڈینس کو اپ ڈیٹ کیا، تھینک یو۔ اور اب بات کرتے ہیں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، جہاں روزانہ ہزاروں افغان مہاجرین کی تصدیق کی جا رہی ہے، جس کے بعد غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ افراد کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں پولیس کے چھاپوں کے دوران گرفتار کیے جانے والوں اور رضاکارانہ طور پر آنے والے باشندوں کو 24 گھنٹے رجسٹریشن کے عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ اس عمل کی تفصیلات بتا رہی ہیں سدرا ڈار۔
کل رات کو پولیس آئی تھی گھر پہ، پھر گھر سے اٹھایا بھائی کو بھی میرے کو بھی، گلی کے لوگ جو تھے رشتے دار اس کو بھی اٹھایا، پھر سچل تھانے پہ لے کے گیا، پھر وہاں سے ادھر لے کے آیا۔ ادھر ابھی کارٹ کو دیکھ لیا، میری کارٹ صحیح نکل گیا اور بھائی کا کارٹ نہیں ہے، بھائی کو ابھی بٹھایا، بول رہے کہ ہم افغانستان بیچیں گے۔
پندرہ سالہ شیر علی کے بھائی محمد اکرم ہیں تو افغان شہری، لیکن ان کی پیدائش پاکستان کی ہے۔ اکرم کا اندراج نادرا کے ریکارڈ میں نہیں، اس لیے پولیس نے انہیں افغانستان ڈیپورٹ کرنے کے لیے حراست میں لے رکھا ہے۔ اکرم کے چھوٹے بھائی شیر علی اور ان کے چچا انتہائی پریشان ہیں کہ ان کے خاندان کے صرف ایک فرد کو ان سے الگ کر کے افغانستان بھیج دیا جائے گا، جبکہ باقی پورے خاندان کی رجسٹریشن ہونے کی وجہ سے انہیں پاکستان میں رہنے کی اجازت ہے۔
کیوں کرو، اس کا راستہ بھی معلوم نہیں، 18 سال کا بچہ ہے، ہم خود مزدوری کرتا ہے، دیکھ لو کیا حالات ہمارا، کتنا روٹی والا آدمی 15-19 آدمی ہے، سارے لیڈیز ہے، ہم 3 بھائی ہوتے، 2 مر گیا، اس کا بچہ ہے، اس کا اولاد ہے۔
میں اس وقت ایس پی آفس سراب کوٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں پاکستان میں مقیم خصوصاً کراچی میں افغان پناہ گزینوں کو یہاں پر لایا جا رہا ہے جو اپنے کارڈ کی تصدیق کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جنہیں پولیس نے مختلف چھاپوں کے بعد حراست میں لیا اور وہ یہاں پر نادرا کے پاس لے کر آئے تاکہ ان کے قانونی اور غیر قانونی ہونے کی تصدیق ہو سکے۔ پولیس حکام نے ہم سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 نومبر سے لے کر اب تک تقریباً 800 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا گیا ہے، جہاں سے انہیں افغانستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیادوں پر یہاں پر 1000 سے زائد افغان پناہ گزین اپنے کارڈ کی تصدیق کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔
یہاں پر یہی ہوا ہے کہ یہ پرچی ہم لوگوں کو ان لوگوں نے دے دیے، تو ان کو بتایا بیٹھے، ابھی جو ہمارے چچو ہیں نا، ان کے پرانے کارڈ ہے، مطلب نیو ہوئے، تو ان کو ابھی بٹھا دیا ہے، وہ بول رہے کہ ان کو ہم دوسرے کیمپ پہ بھیج رہے ہیں، وہاں پر دوسرے نادرا پہ چیک کر رہے ہیں، اگر سی ہوا تو بھیج دیں گے، نہیں ہوا تو ہم ان کو بارڈر کراس کر دیں گے۔
تھانے میں لائے جانے والے افغان پناہ گزینوں کے قانونی ہونے کی تصدیق کے بعد انہیں ایک پرچی دی جاتی ہے، جسے دکھانے پر انہیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، لیکن جن لوگوں کی تصدیق نہیں ہو پاتی انہیں تھانے سے ہی ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا جاتا ہے، جہاں سے انہیں افغانستان ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کے اس عمل پر بعض سیاسی جماعتوں کے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی بھی حکومت پر کڑی تنقید کر رہی ہیں۔
ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें लोगों को बंद किया जा रहा है, यही पूरा प्रोसेस ही गलत है टू बिगिन. लेकिन अब अगर डिटेंशन सेंटर्स बन गए हैं तो इसमें कम अज कम UNHCR ऑफिशियल्स को तो जाने का मौका दिया जाए ताकि वो भी सही तरह से असेस या वेरीफाई कर सकें कि अंदर जो लोग हैं उनमें से कितने हैं जो रेफ्यूजीज हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है या रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए. अगर उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन या लीगल एडवाइस चाहिए तो इसलिए कम अज कम उनके वकीलों को तो अंदर जाने की इजाज़त होनी चाहिए.
सिविल सोसाइटी की नाराजगी के बरक्स अफगान मुहाजरीन की नुमाइंदगी करने वाले कुछ अमायदीन हुकूमती इकदामात से मुतमईन नजर आते हैं.
हम गुरमित पाकिस्तान से मशहूर है कि उन्होंने 45 साल जागा दिया अपने आगोश में रखा. अभी कोई हमारी कोई वो नहीं, तो वतन भेज रहे हैं ना, लांदी जेल संतर जेल तो नहीं भेज रहे हैं. अब आप जाएंगे अपने मुल्क, हमारी कोई शिकायत नहीं.
लेकिन मोहम्मद अकरम और इन जैसे कई लोगों की किस्मत में अपने खानदान से बिछड़ना लिखा है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन ना होने की बिना पर अपने खानदान से अलग करके तन्हा अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा.
परेशानी औरत इधर है, अमाई इधर है, भाई इधर है, चाचा इधर है, हुकूमत का मदद ये है उसको छोड़ दिया इधर.
कई अशरों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों ने मुख्तलिफ तरह के छोटे बड़े कारोबार कायम कर रखे थे. इनमें टेक्सटाइल मिल्स भी शामिल हैं. अब इन कारोबारों के मालिकान का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी अफगानों की मुल्क बदरी की वजह से उन्हें अपने कारोबार चलाने में मुतअद्दिद मसाइल का सामना है. आइए जानते हैं जिला चारसदा में वाके मंडा पनाहगुज़ीन कैंप में रहने वाले कुछ मालिकान की कहानी.
पिशावर के करीब ये उन दर्जनों टेक्सटाइल मिल्स में से एक है जो अफगान चला रहे हैं और अफगान बाशिंदों की मलकियत है. इन अफगानों में से कुछ ने अपनी पूरी जिंदगियां पाकिस्तान में गुजारी हैं. अब वो मुल्क बदरी से खौफजदा हैं और फिक्रमंद हैं कि उनके कारोबार बंद हो जाएंगे.
अफगानों की मुल्क बदरी के मामले की वजह से हमारे कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं. हम अपनी ज्यादातर मसनूआत अफगानिस्तान बेचते हैं लेकिन अब तोरखम क्रॉसिंग बंद है.
जिला चारसदा के इलाके शखदर में जहाँ मंडा महाजिर कैंप वाक़े है, 40 के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं. उनके मालकान अफगान महाजरीन हैं, जिनमें से ज्यादातर के पास पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जारी करदा अफगान शहरी कार्ड हैं जो उन्हें मुल्क बदरी से महफूज रखते हैं. लेकिन अफगानों का कहना है कि मुनासिब शनाख्ती दस्तावेजात के बावजूद भी उन्हें मसाइल का सामना है.
हमारे पास ये कार्ड है लेकिन इसके साथ हम बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते. इसे बिजली का मीटर लगवाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसे कारोबार के लिए वारंटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. हमारे बहुत से मसाइल हैं और अगर इस मसले पर तवज्जो दी जाए तो हमारा कारोबार बेहतर हो सकता है.
ये फैक्ट्रियां बहुत से अफगान महाजरीन और मकामी पाकिस्तानियों को मुलाजमत के मौके फराहम करती हैं.
वो
हमारा अफगान भाई है, मैं उसके साथ तकरीबन 2 माह से काम कर रहा हूँ.
तकरीबन
इन कम उजरत वाले मजदूरों में से कुछ अपने खानदानों के वाहिद कफील हैं.
मुझे महाना 70-80 डॉलर अदा किए जाते हैं, हालांकि ये मेरे खानदान के गुजारे के लिए काफी नहीं है.
लुकमान का कहना है कि उनके पास पनाहगुज़ीनों की कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है और वो खौफजदा हैं कि उन्हें मुल्क बदल कर दिया जाएगा और वो मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे. पाकिस्तान ने रवा माह के अवाइल में 70 लाख गैर कानूनी महाजरीन को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया है. अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि सितंबर के वस्त से अब तक गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम तकरीबन 3,30,000 अफराद को अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है. मस्का साफी की रिपोर्ट के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका.
सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 4 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद अपने वतन वापस जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद अफगान बाशिंदों की है. अफगानिस्तान वापस पहुंचने वाले बेशतर अफराद को रोजगार मैसर ना होने की वजह से खुराक जैसी बुनियादी जरूरियात की कमी का सामना है. और यही नहीं, जो अफगान बच्चियां पाकिस्तान से अपनी तालीम अधूरी वापस छोड़कर अपने मुल्क गई हैं, वो अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है. मजीद तफसीलात नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट में देखिए.
हफ्ते का दिन था, जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो वालिद ने कहा कि वापस अफगानिस्तान जाना है. मैं बहुत अफसरदा हुई क्योंकि मैंने अपने असातिज़ा और क्लास फेलोज़ को खुदाफिज तक नहीं कहा था. अब भी जब ये सब कुछ याद आता है तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ.
پروین کا تعلق افغانستان کے صوبہ لنگرہار سے ہے. ان کا خاندان حال ہی میں پاکستان کی غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کی پالیسی کے نتیجے میں افغانستان پہنچا ہے. پاکستان میں وہ ساتویں جماعت کی طالبہ تھیں. افغانستان میں چھٹی جماعت سے اوپر لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے باعث انہیں اپنا تعلیمی مستقبل تاریک محسوس ہو رہا ہے.
جب کبھی بھی نیند سے آنکھ کھلتی ہے تو فوراً اسکول جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں, لیکن جیسے ہی دیکھتی ہوں کہ یہاں تو اسکول ہے ہی نہیں تو بہت اداس ہوتی ہوں.
پروین کے والد محمد یوسف صوبہ خیبر پختونخوا میں نانبائی تھے. ان کے بقول پاکستان میں وہ ایک بہتر زندگی گزار رہے تھے, جبکہ یہاں انہیں بے سر و سامانی کی صورتحال درپیش ہے.
یہاں بہت مشکلات ہیں. جو وہاں کمایا تھا اب تک وہی بیٹھ کر کھا رہے ہیں. یہاں پر کوئی کام کاج نہیں ہے. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہوں. لڑکیوں پر تو پہلے ہی پابندی عائد ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا.
افغانستان واپس آنے والے بیشتر افراد کو روزگار میسر نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا ہے.
اور خدا واضح کم کم ماجر.
میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو مہاجر آ رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے. ہم ایک حد تک ان کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم مقامی اور عالمی اداروں سے بھی اس مشکل وقت میں مدد کی اپیل کرتے ہیں. ابھی موسم سرما شروع ہو چکا ہے, ایسے میں انہیں گھر اور کمبل درکار ہوں گے, کیونکہ آنے والے افراد کی تعداد روز بروز زیادہ ہو رہی ہے.
ادھر اپنے تعلیم سے مایوس پروین اس وقت اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائی لکھائی میں مدد دے رہی ہیں. وہ بہرحال پر امید ہیں کہ مستقبل قریب میں افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر عائد پابندی ختم ہو جائے گی اور انہیں اپنے خواب پورا کرنے کے مواقع میسر ہو جائیں گے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ.
باشندوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے, لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ملک سے لاکھوں غیر قانونی افغان باشندوں کو اس لیے ملک بدر کر رہا ہے کیونکہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. حال ہی میں اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارہ زمان نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ 17 لاکھ افغانوں کو پاکستان سے واپس بھیجنے سے کیا واقعی پاکستان دہشت گردی سے محفوظ ہو جائے گا.
بنیادی طور پر غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجنے کی پالیسی کا مقصد دہشت گردوں کو زیرو لیول پر لانا نہیں ہے. ہم افغان ریاست کے ساتھ روابط اور آمد و رفت کو باقاعدہ قانونی تقاضوں کے مطابق چاہتے ہیں. یہ بنیادی ہدف ہے.
اور دیکھیے, جب نگراں وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان افغان قیادت کے جائز ہونے کے بارے میں سوالات اٹھا رہا ہے, جبکہ پہلے بظاہر وہ طالبان کی حمایت کرتا رہا ہے, تو کیا پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا.
میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جائز یا ناجائز ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا, اس وقت شاید میرا الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں ایک تسلیم شدہ حکومت ہوتی تو شاید اس کا برتاؤ مختلف ہوتا. تو یہ تسلیم شدہ اور غیر تسلیم شدہ حکومت کی بات ہے. جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ افغان شہریوں نے کرنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں, ان کا داخلی معاملہ ہے, ان کا مسئلہ ہے.
اور اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان نے افغان پالیسی سے کیا سبق سیکھا ہے, نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں خطے کی لڑائیوں میں عالمی طاقتوں کا ساتھ دینے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو ہمیں پہلے خوب اچھی طرح سوچنا اور مشاورت کرنی ہوگی. جب افغان طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تو پاکستان کھلے عام ان کی حمایت کرتا رہا. بیشتر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس پالیسی کے پیچھے پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ افغان طالبان ایسے عسکریت پسند گروہوں کے خاتمے میں پاکستان کی مدد کریں گے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے کئی رہنما افغانستان میں مقیم ہیں اور پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں. پاکستان کی بہت کوشش کے باوجود افغان طالبان نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی, جو پاکستان کے لیے مایوسی کا باعث ہے. بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ یہی مایوسی افغان شہریوں کی ملک سے بے دخلی کی وجہ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہانگیر خٹک, جو سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک سے منسلک ہیں اور افغان امور پر نظر رکھتے ہیں. جہانگیر خٹک صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آپ 80 کی دہائی میں پاکستان میں تھے, شعبہ صحافت سے منسلک تھے جب افغان مہاجرین پاکستان آنا شروع ہوئے, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. کیا یہ درست ہے کہ اس سے پہلے پاکستان نے کبھی اتنے جارحانہ طریقے سے افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کی کوشش نہیں کی؟
بہت شکریہ عاطف صاحب. یہ بات تو درست ہے کہ تاریخ تو بہت لمبی ہے افغان مہاجرین کی پاکستان میں, لیکن اس قسم کا رویہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے بہت کم دیکھا گیا ہے. اتنی اگریسو پالیسی جس میں کہ آپ کو کافی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ بن گئی ہے, چاہے پاکستان گورنمنٹ کی خواہش نہ ہو, میرا نہیں خیال کی خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ حالیہ گزشتہ کئی سالوں میں پاکستان اور تعلقات کبھی بھی اتنے خراب نہیں رہے جتنے وقت. جس طرح آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے اپنے رپورٹ میں بھی سنا کہ اللہ زیادہ افراد چھوڑ چکے ہیں, اور پاکستان کا جو کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ساتھ نہیں ہے, یعنی کہ بس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے لیگلی اسٹے کے لیے سے اپنے جا رہے ہیں, تو یہ بات بھی پاکستان کا حق ہے, کسی بھی سوورن کنٹری کا یہ حق ہے کہ وہ اگر کوئی غیر قانونی طور پر اس کی حدود میں یا جغرافیہ میں کوئی رہتا ہے تو اس کو ہٹا سکتا ہے. ایران کو دیکھ کے, ایران پاکستان کی طرح ایران بھی اتنی ہی شاید اس سے کم تعداد میں لیکن لاکھوں وہ بھی نکال رہا ہے.
جی, اور لیکن وہاں پہ مہاجرین جو ہیں وہ کیمپس میں رہتے رہے ہیں, ان کو جو عام آبادی ہے اس میں شامل ہونے کا موقع کبھی نہیں دیا گیا, اور آپ نے درست کہا کہ وہ بھی انہیں نکال رہا ہے. اسی کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اسی مہینے کے آغاز میں 8 نومبر کو نگران وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کی طالبان قیادت پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کی شدت پسندی کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ کیا اشارہ ہے کہ پاکستان کی جو توقعات افغان طالبان سے تھیں وہ تو پوری نہیں ہوئی؟ ایسا کیوں ہوا ہے آپ کے خیال میں؟
میرا خیال یہ کہ جس طرح یہی ٹی ٹی پی پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, جس طرح پاکستان اور باہر دنیا میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کے پاکستان سے انخلاء کو پاکستان افغانستان تعلقات کے نظر سے دیکھا چاہیے. بالکل اسی طرح ایران اور افغانستان کے بارے میں بھی حالات کچھ اسی نوعیت کے ہیں. وہاں پر ٹی ٹی پی تو نہیں ہے لیکن وہاں پر کے پانی کے نظر پر بہت زیادہ کشیدگی ہے, اور اس کے بعد پاکستان بھی کافی زیادہ اگریسو ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو وجوہات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو آپ نے بیان کی, کہ پاکستان کا یہ گلہ ہے کہ افغان ترین تو پاکستان سرزمین پر 40 سالوں سے زیادہ رہ, تو بڑے پیمانے پر کاروائی نہیں. پاکستان جو طرف سے جو ایویڈنس دیا تھا مجھے دیتا ہے کہ 21 سے زیادہ کچھ حملے ہوئے, اس سے 15-16 افراد ایسے تھے جو ان کا تعلق افغانستان سے تھا. لہٰذا ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ افغان ترین کو پاکستان سے نکالیں. اب سوال یہ کہ اس پالیسی کو ہونا کس طرح چاہیے تھا, یہ بڑا سوال ہے, کہ نکالنا پاکستان کا حق ہے تو کوئی الیگل ہے, لیکن جی اس طریقے سے کیونکہ یہاں پر تو ایک اصل جواب کسی بھی بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کے اپنے قانون کے تحت بھی پاکستان میں سے اکثر کو مسلسل کیونکہ تک لے رہا ہے ایک
جی زمان. جی جہانگیر صاحب, آگے بڑھتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیج کر, جس پر آپ نے بھی کہا کہ یہ پالیسی لگتا ہے کہ بہت جلد بازی میں بنائی گئی ہے, لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس پالیسی کے تحت پاکستان طالبان پر دباؤ ڈال رہا ہے, اور یقیناً ایسا ہوتا نظر بھی آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پاکستان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی؟
مجھے کافی مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندرونی جو حالات ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں. طالبان اور پاکستانی طالبان ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک فوج کی مختلف یونٹیں, اور وہ آپس میں سالہ سال سے کام کرتے رہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بہت بڑا اثر ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک نیگیٹو اثر پاکستان تعلقات پر بہت زیادہ آئے گا. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کتنا پریشر ڈال سکتا ہے, اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ طالبان اس پریشر کو کس حد تک لے سکتے ہیں, اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو علاقائی ممالک ہیں وہ کیا پوزیشن اختیار کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی رشیا میں کچھ ہوا ہے, وہاں پر جو افغان اپوزیشن ہے ان کا ایک اجلاس ہوا ہے خاص, جس پر طالبان نے رشیا سے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. لہٰذا علاقائی جو حالات ہیں طالبان کے لیے جنرلی سازگار, یہ بھی ایک سوال ہے. تمام جو ہیں عوامل ہیں جب آپ ملائیں اور دیکھیں کرتا ہے کہ اس کا اثر فی الحال قیدی ہوگا, کہیں نہ کہیں تو اثر ہوتا ہے. پاکستان افغان ٹریڈ ہے وہ بھی بہت چلا گیا ہے, تعلق میں بہت زیادہ کشیدگی ہے, اور جو لوگوں کی سطح پر ایک اختلاف نظر آ رہا ہے.
رائٹ, بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت جو تعلقات ہیں افغانستان اور پاکستان کے, ماضی میں کبھی ایسے تعلقات نہیں رہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا شو. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا انٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصا و نشی دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آی فون او پا انڈرویڈ فون باندی سنگ کولی شی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زاید چی دا ڈی بی ویب پانا و گوری دا انٹی ایچ لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که لتاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلی لخه وروستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی ښاګي لکه نکته دو وروستا تاسو د دې وی ثنا ترانسلی او خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آی فون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې ٹھیک هغې او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې ٹھیک هغې او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا پټه ٹھیک هغې له کنیکټې دوه وروسته تاسو د یوې پاڼې پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د اسرائیل او حماس ترمنځ د تلور ورځنی اوربند وروسته یو ورځ تمدا اسرائیل یو شمیر نور فلسطینی زندانیان او حماس باقی برمته کسان خوشی کی د هرات د امنیتی دیالوګ یو لسمه غونډه د طالبانو حکومت وای نړیواله ټولنه د افغانستان د پاره د موازی میکانیزمونو لا جوړولو ډاډه وکي او لز دکړو د بی برخي افغانون جنو ناصرګن برخلیک په بهر کې د کډوالۍ د ژوند لانه خالونه هنرته د هغوی پنا هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د لندې شپږم نیټه او د 2023 کال د نومبر 8مه زه خایسته سعادت لامیمه د خبرونه د قدرمن میلما دینی عالم قاری عیسا محمدی سره د هرات د امنیتی دیالوګ د یولسمې ناستې د بحث مهم ټکی راسپړو او زموږ همکار احمد شکیب د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغمل شویو د تبادلې د وروستۍ ورځې جزئیات شریکان دي. له تاسو نه په مننه هیله کوم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل ووسی. نن د اسرائیل او حماس ترمنځ د څلور ورځنی اوربند وروستۍ ورځ ده. د اسرائیلو نه تمه کیږي چې یو شمیر نور فلسطینی زندانیان خوشی کی او دغه راز تمه دا هم ده چې حماس د ځان سره باقی برمته کسانم خوشی کی. که داسې وشي ښایي اوربند هم وغځیږي. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار احمد شکیب نه اخلم چې په خبرونه کې د ژمنې سره سم را سره مل دی. شکیب جانه په خیر راغلی. آیا د اوربند د غځېدو څه تمه هم لیدل کیږي؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته خایسته جانې او درنو لیدونکو ته. تر دې دمه چې زه ته خبرې کوم د اوربند غزیدو څخه نشته، اما ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. امریکا، مصر او اردن هڅه کوي چې د دې اوربند غزیدو لپاره فرصت برابر کړي. دلته په امریکا کې د ولسمشر بایدن ټینګار دی چې کدا څلور ورځې اوربند وغځيږي تراتسکی کې دای شي چې حماس نور هغه پاتې برمته کسان هم خوشی کړي او ترڅنګ غزې ته چې سخت اړتیا لري د بشري مرستو لپاره د مرستې ورسیږي. د دې ترڅنګ تاسو ویږي چې له شپږو نو سخت جګړو او بمباری وروسته دغه توافق ترلاسه شو او لمخې باید اسرائیل یو سلو 50 فلسطینی زندانیان خوشی کړي او حماس هم 50 تر. په مجموع کې حماس یو 240 کسان، 240 اسرائیلیان او د نورو هیوادونو اتباع برمته کړي دي او د امریکا او د نورو هیوادونو او د متحدینو هڅه ده چې د باقي ټول برمته شوي کسان خوشی شي او د دې جګړې د لپاره یو دایمي حل لاره وموندل شي. د دې ترڅنګ تاسو شوي چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا په شمول د چین، روسیې او نورو مهمو هیوادونو استازي برخه واخلي. هدف د دې غونډې دا دی چې په هر ممکن لاره چې امکان ولري د حماس او اسرائیل ترمنځ روانه شخړه چې د اکثره ملکيان وژل کیږي، د جګړې لپاره نه وروسته چې څومره تلفات په فلسطین کې خلکو ته اوختي دي، هغه یا په غزه کې اکثر قربانیان ماشومانو نو د دې په خاطر هڅه ډیره زیاته کیږي چې دغه قربان وغځيږي. نو جزئیات ریپورت کیاو
حماس د اوربند د غزیدو ټټر وهله. خود اسرائیل لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو د یک شنبه پر ورځ ویلي چې په هغه صورت کې د اوربند دوام هرکلای کوي چې حماس باقی لس برمته کسان هم خوشی کړي. اسرائیل اصله امریکایي ماشومه ابیګیل ایدن د هغو ولسو برمته کسانو په ډله کې و چې د یک شنبه پر ورځ د حماس لخوا خوشی شول. ملګرو ملتونو د یک شنبه په ماښام وویل چې تر اوسه 9 اسرائیلیان، 111 فلسطینیان او 19 بهرني اتباع خوشی شوي دي. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر جو بایدن د یک شنبه په ورځ د اسرائیل د لومړي وزیر سره تلیفوني خبرې کړې دي او ورسره د جګړې د ختمېدو او غزې ته د مرستو د رسولو پر موضوعګانو خبرې کړې دي.
critically needed aid is going in
اړینې مرستې رسیږي او برمته کسان خوشی کیږي. دوی د اوربند پر غځېدو کار کوي څو یې پایلې ته ورسیږي. دا مو مخه ده چې اوربند دوام ومومي څو نور برمته کسان هم خوشی شي او غزې ته د بشري مرستو رسیدل دوام ومومي.
ولسمشر بایدن د هغو ډیپلوماتیکو هڅو یادونه هم وکړه چې لمخې روان اوربند لاپسې وغځېږي، خو دې موخې ته رسیدل آسان کار نه ده.
فزیکي لحاظ دوی ښه دي، خو په روحي او رواني لحاظ به ډېر وخت ونیسي چې بیرته ورغېږي. اسرائیل او نورو هیوادونو یو لړ مهمې سرچینې په کار اچولي دي چې دا روحي ټپونه مرهم کړي.
د هوکړې له مخې لسګونه فلسطیني بندیان خوشي شوي دي او تیل سره د بشري مرستو غزې ته رسیدلي دي. له دې سره سره څرګنده نه ده چې اوربند غځېږي یا نه.
لکه څنګه چې د اسرائیل لومړي وزیر ویلی دوربند د پایت رسیدو وروسته به شخړه دوام ومومي او دا لکه څرنګه چې اسرائیل ویلی د حماس تر لمنځه وړلو پورې دوام ومومي.
دا سی هلی هم شته چې خای د اسرائیل او حماس ترمنځ روانو شخړو ته یو دایمي حل لار ومندل شي.
تر هغه چې یو خپلواک فلسطیني دولت رامنځته نشي په سیمه کې به سوله او امنیت نه وي.
د کاتولیکی سویانو رهبر پاپ فرانسیس هم پر مذاکراتو ټینګار کړی ده او د برمته کسانو په خوشی کې دوی خوخي خودلې ده. احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
نورو نړیوالو مسایل تر ازو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته سفر کوي چې د ناتو او اوکراین د ګډې شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچې لومړنۍ غونډه هم پکې شامل ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلینکن به د روسیې د تیری او برید په وړاندې له اوکراین سره د ناتو د ملاتړ کلک ژمنه بیا هم تکرار کړي. اوکراین وایي چې د ایران لخوا ډیزاین شوی 15 او یا بی پیلوټ الوتکه د روسیې لخوا په شپږ ساعته هوایی برید کې رانسکوري کړې دي. بل پلو د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو مشر جوزف بورال د دوشنبه په ورځ ویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې څلور ورځنی اوربند یو مهم لومړی ګام دی، خو له کړکۍ څخه د وتلو لپاره لا ډیر زیار ته اړتیا ده او هیله لري چې څلور ورځنی اوربند یو څو نورې ورځې هم دوام وکړي. ښاغلی بورال وویل چې هغه خواشینی دی چې اسرائیل د دوشنبه په ورځ په بارسلونا کې د مدیترانې د اتحادیې د فورم په نوم غونډه کې ګډون نه کوي. فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان و د عربي ټولنې او د اسلامي همکارۍ د سازمان د وزیرانو د یوې ډلې د استازو په توګه دغه غونډې ته ویناوي هم وکړي. د افغانستان په تړاو مهم خبرونه. د طالبان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د موازی میکانیزمونو له جوړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو استازو د طالبانو سره پر هر اړخیزو مسایلو خبرې هم کړې دي او د افغانستان د ښځو د حقوقو یوې شبکې په یو لیک کې د جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض په اړه پلټنې وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ روزا او تنبایو سره په کتنه کې د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان لپاره د موازی میکانیزمونو د جوړولو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه د یکشن به پورس یعنی د قوس په 15 مخبره کړي او د متقیل قول یې لیکلی چې
افغانستان د هر ډول بین الدولي قضایا او د باس لپاره یوازنه مشروع او با صلاحیت ادرس لري. نو ځکه د نړۍ د هیوادونو سازمانونو لپاره پکار دی چې د خپل منل شوی او رسمي ادرسونو لاره د افغانستان سره تعامل وکړي او د موازی او اضافي میکانیزمونو د ایجاد پر ځای په افغانستان کې موجود میکانیزمونه پیاوړي کړي.
یوناما دفتر د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د دې کتنې په اړه لیکلي چې د میرمن روزا اتنبویو او د یوناما د برستیال مارکس پوتزل سره د امیر خان متقی په کتنه کې د ستنیدونکو افغان کډوالو د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي د راپور او زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د بشپړ لاسرسي په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو پر خوندیتوب خبري شوې دي. په اني وخت کې د افغانستان د خزو ملي ټولنې د جرمونو نړیوالې محکمې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض په اړه پلټنې وکړي. یاد شبکوي طالبانو شل د سفرمانونو صادر کړي چې په افغانستان کې د خزو له حقونو ښکارا سرغړونه ده. بلخوا د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د هرات امنیتی کانفرنس ته سلسله یو لسمه غونډه وکړه چې کورنۍ او بهرنۍ چیډونکو سیاستوالو او کارپوهانو پکې ګډون کړو.
زیاتر بحث تحقیقاتی بحث و زیاتر اکادمیک بحث و زیاتر سیاسی ارخ نلری در کنفرانس که متخصصین مختلف و ایوادو نروزی مختلف و بلستون نروزی دلتا پا اغمان بحث کهی
سربیره پردی چې دلته منګه خپل تشویشونه دوی سره شریک کړل. هغه واقعیتونه هم دوی ته وړاندې شول چې کوم افغانستان د سیمه په ګټه بي. هغه افغانستان چې تروریستانو خواته افغانستان کشي او یو بل داخلي او منطقوي بحران او یا هغه افغانستان چې دنیا سره په ښه تعامل کې رواني او د تاوتریخوالو لپاره نور ځای پکې نه.
د هرات په امنیتی کانفرنس کې د بهرنیو سیاستوالو او کارپوهانو په ډله کې د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن داوړ هم ګډون کړی وو او امریکا غږ ته یې وویل چې جګړه پر افغانانو تپل شوی او باید د حل پر لارو چارو خبري وشي.
د یو نه یو زنه دا خبره شروع کول پکارو چې صرف کول پکار دی افغانانو لا د ټول دنیا دا یو نوی جنگ چې په افغانانو راوته پل شو اوس د دینه دا راوتلو افغانانو سره سره لاره ده.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي فریدون هادي سینرلی اوغلو ملګرو ملتونو ته په خپل ترتیب کړي راپور کې چې تر اوسه په رسمي ډول نه دی خپور شوی د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو د سولې د خبرو پیل ټول شموله حکومت او د افغانستان په ادارو کې د ښځو پر مشارکت باندې ټینګار کړی دی.
قدرمنو لیدونکو د هرات د امنیتی ډیالوګ په نوم غونډه کې د افغانستان پر اوسنۍ امنیتی ګواښونو نیمګړی وضعیت تبعیضي چلند نړیوال ټولنې په بشري مرستو او د گاونډو په رول باندې بحث کیږي. په دې اړه د خبرو د پاره د خبرونې قدرمن میلمه دینی عالم قاری عیسی محمدی څخه چې په دې غونډه کې ګډون لري نور حال هم راوخلو. قاری صاحب محمدی ستړي مشي په خیر راغلی او ډیره مننه کوم له تاسو نه. د مسکو د ورستۍ غونډې هرات امنیتی ډیالوګ د نورو غونډو سره دغه غونډې څه توپیر درلود کای په مهمو ټکو رڼا واچوي په لاندې توګه سي.
سلامونه تر ما توراندې کوم د نن غونډه او د مسکو غونډه له پوری علمي او سیډنیزو او د افغانستان او د سیمه د گاونډو هیوادونو په امنیت باندې باسو خبر اور باندې وشوي او سلسله اندېخنی او تشویشونه درلوده چې زینو ګډونوالو په سټیج باندې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې 1500 نړیوال ترهګریز ګروپونه الته فعالیت لري او سیاسی غونډه وا او دا تر دې حدا پورې علمي وا. په عموم کې بیا د دواړو غا تشویش او اندېښنې او حلې ځلې چې سره خلاصه کوي راټولوي هدف فکر کوم یو هدف وو.
بله په ویناوالو کې یو خاغلی سپنتاو هغه ویل چې د طالبانو راتګ په نړیواله کچه د نویو
ستراتیژیکو غوښتنو پایله ده. نو چې دا سیوی او نړۍ وغواړي چې طالبان راشي، د نړیوال ټولنې د همکارۍ او ملاتړ تم بیا څنګه کېدای شي؟
په دې غونډه کې باسونه کېده، په باسونو کې حتی ځینې باسونه ډېر توند او تیز هم وشو. په دې اخرو شیبو کې یا په اخر ساعت کې و چې د امریکا تون داکس العمل ښکارا که او سره دا نیوکه هم وشوي په نړیوالو باندې چې د افغانستان ولس هیر کړی ده او شپه ورځ دوی د طالبانو سره د تعامل لپاره لابیګری کوي. په دې باندې ډېر زیات باسونه الته وشو، جنسیتي توپیر یا تبعیض په دې باندې باسونه وشو. په نهایت کې ځینې کارکوونکي باید نړیوالې محکمې ته راکشتي او په نړیوالې محکمې کې دا خلک باید محکمه سي او ورسره د ښځو په حقوقو باندې چې افغانستان کې ښځې د تعلیم د کار حق نه لري، په فقر او په غربت باندې ډیر با سال ته اوسو چې نړیوالو بیخي د افغانانو ته شا کړې ده، په فقر او غربت او بیکاری بیروزګاری باندې بیخي بس نه کیږي.
قاری صاحب محمدی، زما پوښتنه بیا هم پاتې شوه، د نړیوالې ټولنې ملاتړ څومره د دغو کسانو سره چې دغه غونډه ترتیب کړې وه ورسره مال دی؟ دا یو او بل طالبانو ته د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه هم بلنه ورکړ شي او خودوی د ګډون او غبرګون نه ډاډه کړی ده. د دې ډول ناستو ګټه به ولسته قاری صاحب چې خورا ځپل شوی دی څه وی؟
د شلو هیوادونو څخه یو نیم سل کسانو کشتون درلوده، د مختلفو هیوادونو ډیپلوماټانو په غټه کچه د تشتون درلوده. دا ټول په طالبانو باندې یو فشار ده او په نهایت کې به طالبان دې ته اړ کی چې یو ادرس معلوم کړي او په دغه ادرس نه وسره د افغانستان ولسونه وسره خبرې وکړي او په نهایت کې خیر زمونږ ولسته ورسیږي. د فشار په توګه باندې دغه سناست د طالبانو په مقابل کې جوړېدل زما په نظر باندې دا ان شاء الله چې هي پای ایلی به ولري او نتیجه به ولري او د نړیوالو شتون پکې او ملاتړ تر دې حد پورې د دغه غونډې نه و.
قاری صاحب ډېر وبخې، په دې ډول ناستو باندې یو نیوکه ښاغلی نبیل دا وکړه چې طالبان تکتیکی اتمی وسلو ته د لاسرسي هڅې کوي، خو په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه وایي مشترکه اجماع نشته. دا سی به وي، خو اکثر دا هم وایي چې اجماع باید د دې سیاسيونو، د افغان سیاسيونو په خوانیو چارواکو ترمنځ هم رامنځته شي. ځینې مشرانی په ترکیه کې دي، ځینې په اروپا، ځینې په امریکا او حتی اوس هم د یوې واحدې موخې د پاره چې د طالبانو په وړاندې مبارزه ده، یو مشترک صف نشته. ستاسو ارزونه؟
پدې باندې موږ مسکاو کې هم باس وکړ او دا باس ډېر جدي ونیول شو چې د طالبانو مخالف حرکتونه دا باید په خپلو کې همغږي ولري او خپلو کې تقرر او نږدېوالی ولري. سبا دریم تاریخ په ویانا کې چې ناسته هلته هم په دې باندې باسو سي، کوم مخالف ګوندونه یا حرکتونه د طالبانو چې دي هغه اکثره ودي نتیجې تر رسیدلې چې باید موږ په خپلو کې یو همغږي ولرو. هغه سیاسون کې په استانبول کې دي، که په تاجکستان کې دي، که په اروپایي هیوادونو کې دي، دوی لپاره باید یو ادرس جوړ شي، یو کمیسون جوړ شي او په دې ټولو باندې وګرځي کې تر څو اوسې کولای دا ټول په خپلو کې سره همغږي کې او په منځ کې کوم اتوم یا ډېر یا زیات په منځ کې کوم اختلاف.
بله قاری صاحب محمدی، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. دا هڅه په خو هم شوې دي خو کوم ځای ته نه دی رسیدلې. په همدې هیله او ستاسو د بریا په هیله کور ودان له تاسو نه مننه. خوشاله اوسئ صاحب. بل پلو له پاکستان څخه په زور دي استل شوې هیوادوالو یا افغان کډوالو د پاره د تورخم د کډوالو په پنغالي کې د روغتیایی خدماتو یو لار پرانستل شویده. پاموکی پا دی حکل رپورت.
لا پاکستان څخه په زور د استل شویو هیوادوالو لپاره د تورخم د کډوالو په پنډغالي کې د نورو خدماتو ترڅنګ روغتیایی خدمات هم په چټکۍ سره ترسره کیږي. په دغه ځای کې روغتیایی ډلې پر دندو ګمارل شوی څو په وړیا ډول د کډوالو درملنه وکړي. د یادو روغتیایی کارکونکو له ډلې ډاکټر واقف شاه شینواری پژواک ته وویل
په تورخم صفر نقطه کې د کډوالو لپاره موږ په صحیح برخه کې کم خدمات وړاندې کوو، دا په وړیا ډول وړاندې کوو، او موږ دې لپاره ګروپی شکل باندې ترتیب جوړ کړی دی. نو بتوار هر ورځ موږ یو ټیم دلته راځي او د هیوادوالو خدمت کوي. موږ دلته مریض تداوی کوم او درمل ورته وړیا ورکوو. هغه درمل چې د هغوی لپاره کم د ضرورت وړ وي هغه دلته موږ سره شتون لري او هغه ورته ورکوو. کم ناروغان چې دلته درملنه نه کیږي د ننګرهار ایمرجنسی امبولانسونه شته دي، دوی هغه مزم موظف زیاته وړي او عملته تداوی کوي.
په ورته وخت کې راستانه شوي هیوادوال هم په دغه کم کې له روغتیایي خدمتونو خوښ دي او وایي چې درمل په وړیا ډول ترلاسه کولای شي.
منګه چې د پاکستان نه د کین تر نه قصوي سل پسلو کې منګه د دې رختن او د ډاکټر صاحبان نه مطمئن یو، او موږ ته وخت په وخت باندې دوايانه ماشومان او تا غټان او تا چې کم تکلیفي ان شاء الله موږ تسل پسلو کې دوی دوايانه او زموږ خدمت ته تیار ولر دي.
په دغه پندغالي کې د نورو برخو د متخصصینو ترڅنګ د ماشومانو د برخې متخصص هم عملاً د ماشومانو په درملنه بوخت دی. د ماشومانو د روغتیایي برخې یو متخصص ډاکټر په دې اړه وایي،
دلته موږ تقریبا ټول خدمات چې ممکن دی هغه وړاندې کوو، بالخصوص سراپا خدمات. د بستر خدمات نه لرو، البته هغه ناروغان چې د بستر وړ دي یا شدید حالت لري هغه ریفر کوي مفت دولتي او خصوصي روغتونونو ته. البته هغه چې موږ سره په تفاهم کې دي، هر ورځ مختلف متخصصین تقریبا هر ورځ څلور مختلف تخصصونه هغه راځي دلته. مثلا نن د اطفال داخله متخصص، د جراحي اعصابو متخصص، د ولادي نسایي متخصص، د ازمیه او د معده ګاسترونټولوژي متخصص دان موجود دي.
کله چې وادواله پاکستان څخه ایستل کیږي او بیا د تورخم دروازې للارې افغانستان ته راوړي، ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي څو د ګزرند لا علاج ناروغي څخه وژغورل شي.
صحابې کوم راغلم توډیرینا د پاکستان کې موږ ډیر وکړی ډیر وزوري ضروره الته کوم له همدې سختې چې په موږ تیر شو هغه الله تعالی بي دي اوس راغل خپل وطن ته ان شاء الله د موږ ډیر ښه خدمت وکړي پلو وکړي موږ ته وشه ماشومان او غټو وړو ټول ته وشه.
د پاکستان د موقت حکومت د مشر انور الحق کاکړ له پریکړې سره سم د روان نوامبر میاشتې لومړۍ نیټې څخه دغه هیواد په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې. د رسمي ارقامو له مخې تر اوسه څه باندې 400 زره هیوادوال له پاکستان څخه ایستل شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري توګه ستنې شوي وي د ژوند تیرولو لپاره هیڅ امکانات هم نه لري. معزولا یو له هغو کسانو دی چې د کډوالۍ له سختو شپو او ورځو تیرولو وروسته د خپلې کورنۍ سره تازه خپل هیواد ته ستون شوی دی.
په پاکستان کې تر کډوالۍ وروسته معزولا په خپل کلی او کور کې نوې ژوند پیل کړی دی. وای ټولې هیلي خیراتونکې ته دي.
موږ د پاکستان حکومت جبري راوسترلو له پاکستانه چې باید ووځي او موږ سلته راغلو، نو دلته یو خو نظم راغی او بلې خوا یخنی ده. په پاکستان کې مهاجرین واقع ډېر تنګول خلک پولیسو کوم سره کارتونه نه وو کوم څه بیکاټ وغیرہ سړل او وهلې دې عزت کولې. نو هوښیار سړی هغه چې په خپل ځ سره له پاکستان راوځي او په خپل ځ سره خپل وطن ته راشي.
معاذ الله په خپل کلی کې یوازې د کور دا چار دیوالی لري. وای لاسنیوي ته اړتیا لري ځکه خپل پلرني کلی ته نه راغلی دی.
مهاجرین تازه راغلي له پاکستانه، دوی ته باید په جدي سره توجه وشي. مو سره دا میته په تورخم کې ولسوي ستاسو سره بخپل ولایتونو کې کومک کیږي. تقریبا دا 15-16 ورځې تر اوسه حال مو سره څه کومک نه ده شوی.
لدی ټول ستونزو سره سره معزولا په افغانستان کې له حاکم چارواکو غواړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي.
موږ حکومت دا خوایي چې موږ ته باید ماشومان ټول سکولونه وي او سکولونه خلاصي او ماشومان ټول درسونه وي. او په دې اړه چې موږ راغلي اوس موږ خپل هم نه دي قانون لرو او نو موږ چیرته ځکه کړل دا نو خپل د نمځکل لرو چې دې کړو او فقط دغه پردي مزوران کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان حکومت څخه غوښتي چې په ژمي کې د افغانانو استل بند کړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
بیا هم د افغانستان په اړه، په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول وروسته په زرګونو افغان او پیغلو د خپل زده کړو د پاره خپل وطن پریښی او نورو هیوادونو ته پناه وړي ده. ځینې داسې هم دي چې هلته هم د بیلو بیلو ستونزو له امله خپل زده کړې نشي کولای. خدای دې ناصر رپورټ لري.
د ورځې ډیره برخه یې د خپلو جوړو سویو انځورونو په کتلو تیری شي. دا وایي پاکستان ته د راتګ لوی هدف خپل زده کړو ته دوام ورکول وو، خو وایي دلته ورته په پوهنتون کې ځای ورنه کړل سو او د دې لپاره چې وخت یې هسې تیر نسی دلته یې د انځورګرۍ زده کړې پیل کړې.
ما اینجا مدت دو سال میشه که از افغانستان آمدم. وقتی که طالب آمد دیگه مکاتب و پنتونا برای دخترها بند شد، باز ما آمدم در پاکستان و گفتم اینجا درس خواهد پیش ببرم. اینجا هم که آمدم بعض مشکلات بود که نشد پنتونا شروع کنم، باز شروع کردم به رسامی کردن. اندیکا فعلا اینجا رسامی کار میکنم.
دا وایي سره له دې چې آینده یې معلومه نه ده، خو بیا هم د انګلیسي ژبې له لوست سره سره همدا انځورګری هم زده کوي.
اینجا روز ما امرای همی کارخانه و کورس انگلیسی و رسامی تیر میکنم. اینجا خب برای افغانی ها کدام مسئولیت هم نیست، مال دین آل کس هک سر افغان ها دوگام قدگیری شده. ما با افغانستان آمدیم که در پاکستان آزاد باشیم، یعنی بتاریم به ارزوی خود برسیم، اما اینجا کس هک آل پولیس ها آزار اذیت میکنه افغان ها رو، افغان ها رو از اینجا میکشن. بخاطر از این مشکلات هست که حالا بسیار با مشکل تونم کورس رسامی و میرم.
په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته په زرګونو افغان جنو خپل هیواد د زده کړو لپاره پریښود چې په نورو هیوادونو کې به خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ګڼ شمېر یې گاوند پاکستان ته هم راغلي، خو د پاکستان وروستۍ پریکړه چې ناقانونه کډوال پسې اخلي د دوی برخلیک هم ناڅرګند کړی دی. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
بیا هم د هنر لراره د نور سره مرسته. دوه امریکایي انځورګرو د افغانستان د ماشومانو په اړه یو داسې انځور جوړ کړی چې د دوی په وینا یو میلیون ډالر ارزښت لري. غواړي د انځور د خرڅلاو نه ترلاسه شوي پیسې بیرته په جنگ ځپلو افغان ماشومانو مصرف کړي. نور حال د متیولا عابد په دې رپورټ کې.
تامس راموس او کین اوزبرن د امریکا په ټکساس ایالت کې په خپل استودیو کې د کلنو رئیسي انځورونه جوړوي او دا ځلې یو ځانګړی انځور د افغانستان د هغو ماشومانو په اړه جوړ کړی چې جګړو او ناخوالو ځپلی دي. دوی دواړو دغه یو انځور دپاره 4 کاله مخکې افغانستان ته سفر هم کړی او د انځور په جوړولو 2 کاله وخت ولګېد.
مونږ ولیدل چې خلک یوازې افغانستان په اړه خبرې کوي. مونږ غوښتل چې خبرو په ځای یو څه وکړو. مونږ غوښتل چې یو داسې نړیوال سیمبول جوړ کړو چې د افغانستان د جنگ ځپلو کورنیو او ماشومانو د ژوند ناخوالې انځور شي. مونږ د دغو ماشومانو سره د مرکو لپاره ډیرو خطرناکو ځایونو ته سفرونه وکړل او دوی مو له نږدې څخه ولیدل.
انځورګر تامس رامس او کین اوزبرن په کال 2019 کې د افغانستان شمال ته تللي وو او د هغو ماشومانو بوټونه راغونډ کړي وو چې د کورنۍ غړي د دوی مخکې وژل شوي وو او یې کورونو پرېښودو ته اړ کړي وو. دوی دغه بوټان د جنگ ځپلو ماشومانو د سمبول په توګه عکاسي کړل او بیا یې ورنه دغه انځور جوړ کړ.
موږ د دې پروژې لپاره ډیرو هیوادونو ته لاړو، خو د افغانستان سفر راته یو ښه سوژه راکړه او هغه ځاینه مو الهام واخیست او تر ننه د هغو کوچنیانو او کورنیو سره اړیکه کیو.
د دوی په وینا دغه انځور چې د سرو زرو، پلاتینیم او د پلاډینیم د 3 کاراتو اوبو نه جوړ شوی دی، په نړۍ کې د جوړښت او ارزښت له مخې تر ټولو لوی او قیمتي انځور دی. د غنزور په نږدې 2 کلونو په موده کې تیار شوی دی. د مختلفو مرحلو نه تیار شوی دی. کیمیاوي مواد پکې استفاده شوی دي او داسې مواد پکې کارول شوی چې تر پیړیو پورې به د غنزور نه خرابېږي. خبره تاسو وایي چې د افغانستان ماشومان په جګړو کې سخت کړی دي او د غنزور مخه نړۍ ته د دوی درد او کړاو رسول دي.
موږ د ماشومانو د بوټانو انتخاب وکړ. دا د ماشوم د معصومیت یو ښه سمبول دی. یو ماشوم چې اوس د نړۍ کې نشته او موږ د بوټانو راغونډ کړل
او دا انزور مو ترې واخیست.
انزورګران راموس او اسبرن د انزور ته د میلیون ډالر پرن نوم ورکړي او غواړي چې په یو مناسب وخت کې نندارې ته وړاندې کړي او یو میلیون ډالر یې وپلوري. دوی غواړي دا پیسې د ماشومانو د حقوقو موسسو او هغو کورنۍ ته ورکړي چې دوی سره د افغانستان سفر په وخت کې مرسته کړې او خپل داستانونه ورته بیان کړي دي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
تاسو نه بیا هم مننه اوس د دری خبرونه وارده زما همکاره لینا روزوی دلته موږ سره په استودیو کې د لینا جانې ستړي مشي په خیر راغلی.
سکار شما شایسته جان با سلام به شما و بیننده های محترم تا لحظات دیگر بخش دری برنامه آغاز میشه با ما باشید.